Suat.
اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده. ملیحه امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه رپورټونه واورئ. د دې سره سره پروګرام پلوشه هم لرو. هو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې بوریوال کاکړ یې وړاندې کوي.
اول د مهمو خبرونو سر ټکی، په کراچی کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 15 تنه وزل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکې برید لږ تر لږه درې مشکوک پکې وزل دي، او د امریکا د دفاع وزیر روبرټ ګیټس ای امریکا زیاتره د ولسمشر کرزي خبرو ته سم غوږ نه دی نیولی. اوس بشپړه خبرونه. په کراچی کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د تر یوه شواروز په ترڅ کې 15 نور کسان وزل شوی دي، او له دې سره په تر څلور ورځو کې د وزل شوو کسانو تعداد 19 ته ورسېده. د کراچی یو اوسیدونکو د شهر د زینو برخو پاړی یې
بیا رنگی ٹون کٹی پاڑی قصبا موڑو او بخاری کالونی علی گڑھ کالونی ریٹوڑو کالونی چولشپلا کا بوافیا پیسر ڈزی کی دری.
د مشال ریډیو خبریالیای سیدا کراچی په شهر کې د امن راوستلو لپاره د گورنر او وزیر اعلی په مسرۍ کې په حکومتي اتحاد کې د شامل ګوندونو پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي مومنت د مسرانو یو ګډه غونډه شوه ده. په دې غونډه کې شریک درې واړه ګوندونه پر دې سلا شوې دي چې په شهر کې به پر دیوالونو لیکل شوی سیاسي شعارونه ورانوي، او پر حکومتي ودانیو ولاړ د ټولو ګوندونو بیرغونه به راکښته کوي. او په غونډه کې امنیتي ادارو ته پوره واک ورکړل شوی دی چې په تاوتریخوالی کې په لاس لرونکو په خلاف دی کاروایی وکړي. د شمالي وزیرستان د ایشا او ملاکشدر په منځنۍ سیمه کې د مشکوکې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه درې مشکوک ورپکې وزل شوی دي. د مشال ریډیو خبریال د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو له خولې یې سي مشکوکې امریکایي بې پیلوټ الوتکې تر ماښام د اونیم بجو په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو یو موټر په داسې وخت کې په درې توغندوی وویستې سي لټل څخه د میرانشاه پرخوا روان وي. تر دې لمخه پرون په جنوبي وزیرستان کې هم د مشکوکې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په دوه بریدونو کې لږ تر لږه لس مشکوک ورپکې ووزل سو. امریکا له څه باندې تیر یوه کال راهیسې له افغانستان سره پر پوله د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اورپکو د پنشه کولو لپاره بریدونه زیات کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر روبرټ ګیټس ای امریکا په افغانستان کې د شاوخوا یوې لسیزې د جګړې په ترڅ کې د افغان ولسمشر حامد کرزي خبرو ته زیاتره وخت سم غوږ نه دی نیولی.
Frankly, I think that we have often not done a very good job of listening.
Robert Gates yai pa imandari sar zada fikr kom se mo da shakar na de kade si aksar mo da ulus mashar karzi khabar ta gwaj na de ni wale hagastunzi sida ya pa ulus ki pa khabari kawi pa asal ki hagastunzi de sida yau ya dwa kalala ma khamush ta pa shakhsi toga weli de. روبرټ ګیټس د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پارلمان غړو ته د وینا پر وخت وویل موږ ته له عراق څخه معلومه ده چې د امنیت شخصي کمپنۍ ستونزې رامنځته کوي، او موږ باید دا کار له مخلي افغانانو ته سپارلی وای. روبرټ ګیټس دا هم وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزي د ته ویلي چې په 2014 کال کې به ولسمشري پرېږدي. د رواني میاشتې پر یولسمه نیټه د پېښور ښار د خیبر سوپر مارکیټ په سیمه کې د دوو پرله پسې چاودنو په ترڅ کې شاوخوا 40 تنه وزل شوي وو. په دې وزل شوو کسانو کې 14 زده کوونکي هم وو. له 14 زده کوونکو څخه یو د تختبای اوسیدونکی شهاب انور وو چې د قائد اعظم پبلک سکول سوابی کې سبق وایي. د نوموړي کورنۍ مشال ریډیو ته وویل چې د په خپل سکول کې اول نمبر حاصل کړی، او له 1100 څخه یې 815 درس نمبر یې اخیستی دی. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان د چهارشنبه په ورځ د شام د ولسمشر بشار الاسد علیه استازي حسن ترکمانی سره په دې ملکی د رژیم پر مخالفینو د چاپو د درول لپاره شاوخوا درې ساعته خبرې وکړې. که څه هم له دې خبرو اترو وروسته کم بیان نه دی ورکړل سوی، خو رجب طیب اردغان تر دې لمخه هم پر بشار الاسد غږ کړی دی چې د تشدد لړۍ پای ته ورسوي او د اصلاحاتو لپاره وخت وټاکي. ویل کېږي چې تر اوسه شاوخوا 8500 کسانو په شام کې د تاوتریخوالي له امله ترکیې ته اوښتې دي او په زرګونه کسان لیا هم د ترکیې پر پولې پناه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو کونسل په شام کې د ولس پر ضد زور زیاتی غندلی دی. د کونسل مصر نوی پیلی په جنیوا کې یوې غونډې ته وویل:
I call upon the Syrian government to halt this assault on its own people.
نوی پیلی یای زه د شام له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د خپل خلکو پر ضد د تشدد ودروي او له نړیوال قانون سره سم د خپل ول سره چلن وکړي. د بشری حقوقو ډلې یای سی په شام کې د مارچ د میاشتې لنیمای څخه په پیل سوی تاوتریخوالي کې شاوخوا 1500 عام خلک او تر 300 زیات امنیتي عسكر وزل سوی دي. د ریپورټونو لمخې نیټو نن سهار وختي د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د واکمن معمر قذافي کور ته نږدې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. له دې بریدونو وروسته د معمر قذافي د کور له شاوخوا سیمو څخه پورته کېدونکي لوګي لیدل سوي دي، خو د دې بریدونو د هدف او مرګزوب لپاره لیاسه نه دی ویل سوي. برتانیا او نیټو د معمر قذافي د راپرځولو لپاره د پوځي فشار زیاتولو غوښتنه کړې ده. په لندن کې د نیټو له مصر اندري فوغ راسموسن سره تر لیدو کتو وروسته د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل: ډیوډ کیمرون یې پر قذافي پوځي، سفارتي، سیاسي او اقتصادي فشار زیاتیږي، هغه وخت او ملګری له لاسه ورکوي، د هغه وزیران هغه پرېږدي، د هغه د تیلو وزیر ولاړې، د هغه د بهرنیو چارو وزیر ولاړې، پر هغه فشار زیاتیږي او زه غواړم چې موږ د فشار ته دوام ورکو او زه باور لرم چې موږ د لیبیا د ولس په دې کې مرسته کولای شو چې دوی خپل راتلونکي په خپل وټاکي. دا و د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه هم واوري. په کراچۍ کې د څو ورځو راهیسې شروع د اخو ډپې دوام لري. یو ځایی اوسیدونکي د سیمې د حالاتو په اړه وایي:
ریټولو کارونه ټول شپه لکه په وافیا په سره ډزې کېدلې د مختلفو آبادونه، او رینجر او پولیس هم تقریبا ګشکه او پارکو کې خو هغه ډزې نه بندېدلې، تر د سارا پورې هغه کېدلې سار ډزې دي مکمل طور باندې بند شولې.
په شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه درې مشکوک اور پکی وژل شوي دي. نن د حکومت لخوا د خبریالانو د سلیم شهزاد وژنې په لړ کې د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه پوره کېدلو اعلان باندې د خبریالانو درنه ختمه شوه. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر پرویز شوکت د دې درنې د ختمولو اعلان وکړ.
دھرنا اب کال آف کیا جاتا ہے. آپ سب کا شکریہ. کامیابی پر سب کو مبارک.
و باورې په شام کې د حکومت ځواکونو لخوا پر یاغیانو تاوتریخوالی دوام لري. د دې ترڅنګ اونیزه خپرونه په لوشه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالی پیښې دوام لري. په تیرو 24 ګنټو کې دغه پیښو کې 15 نور کسان وژل شوي دي، او په دې توګه تیرو 24 ورځو کې د وژل شوو کسانو شمېره 19 ته رسیدلې ده. ښار کې د امن راوستلو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونو پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او ام کیو ایم د مشرانو ګډه غونډه شوې ده. غونډه کې قانون نافذونکو ادارو ته پوره واک ورکړل شوی دی چې د تاوتریخوالی په پیښو کې د ککړو عناصرو پر ضد کاروایی وکړي. نور تفصیل ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
پولیس وای تیر شواروز کې د ورنګي ټاون په بیلابیلو سیمو کې 15 نور کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل شوې دي. د ورنګي ټاون اوسیدونکو وای چې د تیرو 4 ورځو راهسي شروع شوې د ډزو لړۍ 13 ورځ او بیګاش په هم روانه و. د قصبه کالونی استوګن باچا خان د سیمې د امنیتی وظیفه اړه مشال رډیو ته د ټلیفون په کرخه داسې ویل:
ورنګي ټاون، کټی پاړی، قصبه موړو او بخاری کالونی، علیګړ کالونی، ریټولو کالونی بل
لورتا تیر شپنا وقتا گورنر ہاؤس کے پہ حکومت کے شامل درے وڑو گندنو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم او عوامی نیشنل گند دا مشرانو ترمنز دا گورنر او وزیر اعلی پہ مشرے کے گڑا غنڈ شویدا دا گورنر ہاؤس دا اعلامیہ ترمخا غنڈ کے شریک گندنا پدے سر راضی شویدی چے دا سرکاری ودانی او څخه با د سیاسی گندنو جنڈے لری کوي او پدے والونو لیکل شوی نارے باورانوی دا غنڈ کے شریک دا عوامی نیشنل گند دا مرکزی کمیټی غړی رانا گل افریدی د یاد غنڈے پاړه مشال رډیو ته دا سی ویل
دا یو کوټ اف کنډکټ سینکلو نن تقریبا یو کال مخکې پاره کې کریمینل داغی خلاف دی کراس اف دا بورډ سیکشن واپس شي جمع پہ ظلم دا اگلا چا اکثر پہ دی جنڈو جگڑی کی گی پہ چاکنگو نو باندی جگڑی کی گی پہ دیوالو نو باندی چکموال چاکنگ شوئے رہ غب ختمی گی ہو جنڈی با تمام جماعتونو جنڈی با رب دول گی
نموڑی زیادہ کڑا چا غنڈا کے شریک ٹول گندنو دا قانون نافذون کو ادارو مشرانو تا پورا واک وار کڑو چا دا بدامنائی پا پیخو کے ککڑو اناسیرو پزد بی توپیرا کاروائی وکڑی دا یادوان وڈلا چا کراچے خار کے دا بدامنائی دا پیخو دا مخنیوی پا اڑا مخ کی هم دا درے وارو اتحادی گندنو ترمنز دا غدول خبری او لوزنامی شوی دی خود دا غی لوزنامو دا هدفی وجنو او اخوڈب دا پیخو دا تلپاتی مخنیوی پا لڑکی کامیابی ندی ثابتی شوی زفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې درې مشکوک اور پکی وژل شوی دی. د برید د سرنګوالي په اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورت لري.
د ځایي خلکو په وینا دغه برید د عیشا او ملکشدر په منځنۍ سیمه کې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوی دی. پولیټیکل انتظامی چارواکو د پیښې پخلی وکړو او زیاته یې کړه چې تیر ماښام خواوشا او نیمې بجې د سر خار میرانشانه 15 کیلومتره سویلي اړخ عیشا او ملکشدر په منځ کې ډرون جازونو د طالب وسلوالو یو ګاډی عام حال په نښه کړو. کله چې دوی د ټل لورې نه د میرانشا پر لور روان وو او ورباندې درې میزایل وتوغاول. د دوی د وینا تر مخه په گاڑی کې ناز درې طالب وسلوال په موقع باندې وژل شول چې مړی یې په مکمله توګه واضح په نظر نه راتلل او د پیجنګلو نه بهر وو. آزادې سرچینې او ځایي انتظامیې د وژل شوو د تعلق په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویلي چې د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. خو بعضې رسنۍ وایي وژل شوي پنجابي طالبان وو. په یاده شوې سیمه کې ډرون جازونو د تېرې میاشتې په 16 نیټه باندې هم یو ګاډی په نښه کړی وو چې پکې د بعضې خارجانو شمول شپږ وسلوال طالبان وژل شوي وو. په روانه میاشت کې په شمالي او سویلي وزیرستان ایجنسی کې د بې پیلوټه الوتکو لخوا دغه نه هم برید وو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. تیر ورځ چې د ټول پاکستان صحافیانو د خبريال سلیم شہزاد د وژنې د تحقیق لپاره د سپریم کورټ جج په مشرۍ کې د یو جوډیشل کمیشن جوړولو په اړه د پارلمان مخې ته چې درنه کړې و نن پای ته ورسیدله. پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست د دینه مخ کې هم دغه غوښتنه کړې و، خو چې کله حکومت د شرعي عدالت د جج په مشرۍ کې د دې کمیشن جوړولو اعلان وکړ نو خبريالانو په احتجاج لاس پورې کړ چې نن د حکومت لخوا د دوی دغه غوښتنه پوره کېدلو نه پس دغه درنه ختمه شوه. خبريالانو د حکومت په دې فیصله باندې خوشحالي څرګنده کړه. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال سیرت زهیر رپورت لري.
نن سهار وختي د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فردوس شکیوان د پارلمان مخې ته د صحافیانو درنې ته لاړه او د صحافیانو غوښتنو پوره کولو باندې وویل چې د صحافي سلیم شہزاد د وژنې پلټنو لپاره حکومت د سپریم کورټ د جج مشورې کې د جوډیشل کمیشن جوړولو منظوري ورکړې ده.
پرائم منسٹر آف پاکستان کو جگا کر یہ سمری سائن کروائی گئی.
دا وای چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مو نن سحر د خوب را پاسولو او دا سمری مو په لاسلیک کړه. زه تاسو ته په دې مبارکي درکوم او تاسو چې کوم غوښتنه وه چې د سپریم کورټ د جج مشورې کې دی د سلیم شهزاد د وژنې پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي، نو حکومت تاسو د دې غوښتنې په پوره کولو د سپریم کورټ جج جسټس ثاقب نثار د کمیشن مشر جوړ کړو. د دې وروسته د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ صدر پرویز شوکت د درنی یا احتجاجی پرلت ختمولو اعلان وکړو.
اب کال آف کیا جاتا ہے، آپ سب کا شکریہ، کامیابی پر سب کو مبارک.
زنن د درنه د ختمولو اعلان کوم. ستاسو د ټولو مننه او تاسو ټولو ته په دې کامیاب درنه او احتجاج مبارکي در کوم او زه د حکومت هم مننه کوم چې اخر یې زمون غوښتنه پوره کړي.
د سپریم کورټ د جج مشورې کې د جوډیشل کمیشن په حق لا سینیئر تزیه نگار عرفان صدیقی اویل چې حکومت اکثر په داسې حساس معاملو باندې د لم لیټ نکار اخلي. کچري حکومت په وخت دا کمیشن جوړ کړی وي نو نن به دا صحافیان په دې احتجاج مجبور نه وي. دوی اویل کا په کمیشن جوړېدو وخت واړې دو خوس هم دا یو خګام دی چې حکومت دا اعلان وکړو. نو موړی ویل
اچھی بات ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک جج سے اس کی نگرانی کا اہتمام کر دیا ہے.
دا ډیر ښه خبره ده چې حکومت د سپریم کورټ د جج مشره کې د جوډیشل کمیشن اعلان وکړو. اوس دا د جسټس ثاقب نثار ذمہواری جوړیږي چې خپل ذمہواری په ښه شان تر سره کړي. که مجرم څومره هم طاقتور وي خو چې د سزا نه بچ نشي او ثاقب نثار صاحب له پکار دي چې داسې بندوبست وکړي چې د صحافیانو نه سربیره عام خلک هم د لړکې د گواهۍ لپاره راشي چې دا رنګ صحافیانو ته انصاف ترلاسه شي.
د دې نه وړاندې تیر مازیګر درې بجې د ټول پاکستان صحافیانو د حکومت لخوا د سلیم شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د جج مشورې کې د جوډیشل کمیشن نه جوړولو او د هغې په ځای د وفاقي شرعي عدالت د جج مشورې کې د کمیشن جوړولو پر ضد د پارلیمان مخې ته دھرنا یا احتجاجي پرلت وهلی وو چې پکې نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، د عوامي نیشنل ګوند زاهد خان او دغه شان د ګڼ شمېر سیاسي مشرانو سره سره د پاکستان بار کونسل صدر اسما جهانگیر په شمول د ژوند هرې تپې سره تړلو خلکو ګډون وکړو. د یادونې وړ ده چې صحافیانو د سلیلشتو ګینټو د درنی اعلان کړی وو. ولینن سهار د دوی په غوښتنه پوره کېدو باندې دوی د درنې ختمولو اعلان وکړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د بجټ په اړه بحث دوام لري. په دغه بجټ کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د قانون نافذونکو ادارو د مرستې لپاره د 13 اربع روپو اعلان شوی دی، خو د اسمبلی ځینې غړي وایي چې د ترهګرۍ ښکار دغه صوبې لپاره دا پیسې ډېرې کمې دي. دوی وایي چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي په نامه ډېرې زیاتې مرستې ترلاسه کوي او په دې هیواد کې ترهګرۍ تر ټولو زیاته خیبر پښتونخوا ځپلې ده، نو زیاتې پیسې دې هم دې صوبې ته ورکړل شي. په دې اړه د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مالی کال 2011-12 لپاره د صوبې په وړاندې کړی شوی بجټ باندې په اسمبلی کې د مخالف ګوندونو او حکومتي ګوندونو ترمنځ بحث دوام لري. د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې د جمعیت علمای اسلام پزی رحمان ډلی مفتی کفایت الله اویل چې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې زیات زیان خیبر پښتونخوا ته رسیدلی دی، ولې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې لړ کې د مرکز نه پوره مرستې نه دي ترلاسه کړي. هم په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند ثاقب الله خان چمکني د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل چې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې زیاتې چاودنې په خیبر پښتونخوا کې رامنځته کیږي، ولې د بهر ملکونو مرستې مرکزي حکومت ترلاسه کوي او د هغه مرستو په تقسیم کې د خیبر پښتونخوا سره انصاف نه کیږي.
د ټیلرزم راغلی دی چې وایي کې ډېر شهیدان شوي دي. دا یو لوی چیلنج دی سر چې زمونږ دا بجټ زمونږ دا حکومت پرې فیس کوي. پاکستان ته چې کله نن فورن اسسټنس ملاویږي نو هغه بل یو وطن نه ملاویږي سوای د ټیلرزم نه، خو چې کله دا پیسې راشي نو بیا دا یو پروسیجر نه د فیډرل ګورنمنټ تیریږي او موږ ته چې کوم څومره حق دی هغه نه ملاوي.
د خزانه د صوبایي وزیر انجینیر همایون نمی چکل په دې لړ کې وپوښتل، نو هغه وویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا سره پوره پوره مرسته کوي، او د کال 2011-12 د صوبې په بجټ کې به مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا ته د امنیتی ادارو د مرستې لپاره 3 ارب روپۍ ورکوي.
چې هر کله موږ ته داسې ضرورت راغلی د پولیس لپاره اکوپمنټس، د پولیس د تنخواګانو سلسله کې، یا هر لاین فورجنګ ایجنسیز لپاره سر سپورټ ضرورت دی، همیشه فیډرل ګورنمنټ څنګه سپورټ کړی دی.
د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اوسامه بن لادن د وژنې نه پس په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ نوې لړۍ پیل شوې ده، او هم د دې له وجې د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې په یو څو ورځو کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې په بجټ باندې بحث زر تر زره سرته ورسوي، او د خیبر پښتونخوا وړاندې کړې شوې بجټ د اسمبلۍ نه منظور کړي. په دې لړ کې مې چې کله د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل
زمونږ د صوبې حالات معلوم دي، او زمونږ چې کوم دی نو ټولو ته پته ده چې زمونږ مطلب دهشتګردی یو لهر دی، او ډېر مطلب چې خلکو ته د سرونو خطره ده، او زمونږ په وجه چې اجلاس روان نو بازارونه او لارې بندې وي د هغې نورم خطره ده، او چونکې اسمبلی ده او دا ټول خلک چې کوم دی نو ټارګېټ هم دي، د حفاظت په توګه باندې چې دلته د یو خاص مسله روچته نه شي او دلته د حالات خراب نه شي، مونږ کوشش کوو چې په پوره من فضا کې زر تر زره چې کوم دی دا بجټ راغونډ کړو.
ولې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی وایي چې هر څوک دوی د امنیت د خطر سره مخ دي، ولې دوی به هڅه کوي چې د بجټ په ټولو جزئیاتو باندې پوره بحث وکړي.
په دې باندې خو دې ګورنمنټ دا کوشش کوي چې حالات خراب دي چې دا راغون کی مونږ ته چې راځو مونږ په هر یو محکمه باندې خبرې دي، نو په هغه باندې به مونږ خپل خبرې کوو. کوشش به زمونږ دا وي چې په هر محکمه خپل کټ موشن پیش کو بحث وشي، ځکه چې دا بجټ د کال لپاره دی، او بیا په دې کې چې څه خامیانې دي دا غي نشاندي وشي، چې کوم د حلقو ضرورتونه دي په هغه باندې خبرې وشي، نو مونږ کوشش داري چې دا لګو چلو.
یاد دې وی چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د صوبې لپاره د 3.6 ارب روپۍ بجټ وړاندې کړی شوی دی، چې پکې 15 ارب روپۍ د روان مالی کال د ترقیاتي کارونو لپاره کېښودل شوی دی، او د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د امنیتی ادارو د کومک لپاره پکې 3 ارب روپۍ بجټ ټاکل شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونې د سیمې حالات سرنګ سيډي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د برتانیا خبریدونکو ورځپاڼه ډیلی ټلیګراف د پاکستان او امریکا د خراب اړیکو په اړه مقاله لیکلې، او زیاته کړې دا چې د پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ پالیسي ناکامه شوه، خو دوی کومه بل واضحه تګلارې نه لري. بلخو د برتانیې ګارډین ورځپاڼه پاکستان د خزو لپاره تر ټولو خراب هیواد بللې دی. زموږ همکار بشیر ګواغ د دواړه مقالې لوستې دي او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه کې راب کریلی لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابې اړیکې د راکړې او ورکړې په تعلقاتو بدلې شوې دي. لیکوال زیاتوي چې امریکا هغه وخت پاکستان ته پیسې ورکوي چې یو څه ته یې اړتیا وي. په مقاله کې راغلی چې امریکا وایي چې په سیمه کې د اوږد مهال لپاره ده، او هغه وخت چې له افغانستانه یې پوځیان ووځي نو بیا به هم پاکستان ته شا نه کړي. بلخوا پاکستان دا دریز وړاندې کوي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې هلې ځلې یوازې د پیسو ټولول نه دي، خو لیکوال وایي چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په نه کولو سره د حقانی خطرناک ډلې ته دا چانس په لاس ورکړی چې خوندي ځایونو ته لاړ شي. همداراز پاکستان که څه هم په دې پوهیږي چې د سخت دریځو ډلو د ملاتړ پالیسي یې ناکامه شوې ده، خو بیا هم د ورپېښه ګواښونو د مقابلې لپاره یې لا تر اوسه پورې کومه نوې ستراتیژي نه ده جوړه کړې. د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې همدا وجه ده چې امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د سامانونو د لیږلو د لارې د خوندي ساتلو او د ډرون الوتکو د بریدونو لپاره د الوت د سیمې د لرلو په خاطر پاکستان ته هر کال بلیونونه ډالر ورکوي. د لیکوال په وینا دا هر څه په داسې حل کې دي چې نه خو امریکا او نه هم پاکستان خپلمنځیو اړیکو ته د راکړې او ورکړې تعلقات وایي. که له یوې خوا د ترهګرې په وړاندې جګړه کې د پاکستان او امریکا اړیکې کړکېچنې او په پاکستان کې امنیتي حالات خراب دي، نو له بلې خوا ګارډین ورځپاڼه دا هیواد د ښځو لپاره د نړۍ تر ټولو بدترین ځای ګڼي. ورسپانه د نایلا فرحت په نامه د هغه دیرلس کلنې جلۍ کیسه راخلي چې په مخې د تیزابو د شندل کېدو له امله یو غوږ له منځه تللی او د یوې سترګې نظر یې ختم شوی دی. د نوموړي سره دا پیښه په 2003 کال کې رامنځته شوې. نایلا فرحت د پنجاب د لیه ضلع د یوې غریبي کورنۍ سره تعلق لري چې په سکول کې د ساینس استاد په جنسي توګه ځوروله. نایلا فرحت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې یوه ورځ له ښوونځي کور ته تلله چې د ساینس استاد او د هغه ملګري یې مخه ونیوله. د نوموړې په وینا دې کسانو ترې وغوښتل چې ورسره لاړه شي، که نه نو وبه یې وهي او وبه یې سوځوي. خو نایلا فرحت ورسره له تګه انکار وکړ. هماغه و چې دوی یې په مخ تیزاب وشیندل. د فرحت په وینا چې ډیرو ځایونو ته د درملنې په خاطر لاړه خو هیچا یې مرسته ونه کړه. همداراز د فرحت استاد پولیسو او عدالت ته له سزا څخه د بچ کېدو لپاره رشوت ورکړ، خو د ګارډین ورځپاڼې په وینا فرحت دا مسله سپریم کورټ ته یوړه او لږ تر لږه د هغې د استاد سره مرسته کوونکي کس ته د 200 کلونو سزا واورول شوه. ورځپاڼه زیاتوي چې نوموړی اوس بیرته خپلې نیمګړې زده کړې پیل کړي او غواړي چې یوه وکیل شي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. د امریکا د کانګرس یوې ډلې له پاکستان سره په پوځي امداد کې د کمی راوستلو د یو بل منظوري ورکړې ده چې له امله به د پاک پوځ سره د امداد 50% د برخې تر هغه ودرول شي تر څو دوی د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان د پوځي رول بیا کتنه وکړي. تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
د امریکا د کانګرس یوې ډلې د تیرې نهې په ورځ د دفاعي خرچو په اړه د یو بل منظوري ورکړې ده چې له امله به د امریکا لخوا هغه امداد کمولی شي چې د پاکستان په وسره کوي. دغه بل کې دا هم ویل شوی دی چې دوی د افغانستان په جنگ کې په تیرو وختونو کې د پاکستان د رول کتنه هم کوي او دا چې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې پاکستان په تیرو کلونو کې څنګه رول ولوبوه. د امریکا د هاوس آف ریپرزینټیټیوز یا د ایوان نمائنده ګان یوې کمیټې چې دغه قانون مرسته کوي وایي د امریکا لخوا 1.14 پوځي امداد 50% برخه به تر هغې ودروي تر څو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه کانګرس ته دا واضح نه کړي چې دوی به سرنګ او په کومو کارونو دغه پیسې لګوي. دا چې د پاکستان د پوځ لخوا به په پوځي امداد کې په کمی راوستلو پوځ سوایي او د ترهګرۍ ضد په روانه مبارزه به د دې څه اثرات غورځېږي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه مشال ریډیو ته وایي د دې به ژور اثرات غورځېږي، خو وستا د وړاندې نه دا معلومه وه چې امریکا به اوس دوی ته د پوځي امداد په برخه کې کمی راولي. عائشه صدیقه وایي
بیان آیا تھا فوج کا کہ بھی اکنامک ایڈ دی جائے پاکستان کو نہ کہ فوجی امداد. میرے خیال میں وہ
اوس پورې دا د چې د فوج کوم بیان راغلی و چې پاکستان سره د اقتصادي مرستې وکړل شي او نه چې فوجي امداد. زما په فکر د دې نه دا څرګندېږي چې فوج ته هم دا معلومه ده چې د اسامه بن لادن کوم آپریشن شوی او د دې نه وروسته فوجي امداد نشي راتلی، او دا ګرانه ده چې اوس پاکستان ته پوځي امداد ملاو شي. اوس پاس په خلکو کې دا خورول غواړي چې ګینی دوی په فوجي امداد کې دلچسپي نه لري، او که امریکا واقعي څه مدد کول غواړي نو د پاکستان د خلکو سره دې وکړي. اوس دا یو لویه مسله ده چې دا فوجي امداد چې بند شو پاکستان به د اوس د حالاتو څنګه مقابله کوي.
مقابله
د امریکا د ایوان نمائندگان یو غړي جیف فلیک چې د اریزونا ایالت سره تعلق لري د تیرې نهې په ورځ په دغه بل کې د بدلون په اړه هم وویل چې د ایوان نمائندگان په دغه بل کمیټي به کانګرس ته یوه میاشت ورکوي چې دوی د اوباما انتظامی رپورت بیا وګوري. له هغې وروسته به دا فیصله کوي څرنګ دغه پیسې مصرف کړي. دغه قانون سازي به په مجموعي توګه 1.25 ارب ډالره د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ته ورکوي چې پکې 1.9 ارب ډالره د عراق او افغانستان د جنگونو لپاره مختص شوی دي. ولسمشر اوباما د 9 ارب ډالرو نورو مرستو غوښتنه کړې او د پاکستان لپاره په پوځي مرستو کې په داسې وخت کې کمی به د پاکستان او امریکا اړیکې نورې هم خرابې کړي چې د پاکستان پوځ د ملک په یو شمېر برخو کې د اورپکو پر ضد عملیات کوي. د پوځي امداد د کمی سره د دواړو هیوادونو ملکونو د تعلقاتو په اړه عائشہ صدیقہ وایي.
جی جی یہ تو بالکل صاف کی بات نظر آ رہی ہے کہ اس کے ایک کی کم ہونے سے تعلقات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے.
دا خو بالکل یا وقت کار خبر ده چې د امداد د کمی سره به تعلقات خرابیږي. خکې دی خو نشي په دې کې د اسامه بن لادن د وژلو آپریشن یو مهمه وجه وه چې له دغه وروسته به پوځي امداد بندېدلو.
د پاکستان او امریکا اړیکې له هغې وروستو کړکېچنې شوې دي چې د مئی په دویمه نیټه د امریکا پوس په یوه چاپه کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژو او څېړونکي وایي په پوځي امداد کې د کمی سره به دغه اړیکې نورې هم خرابې شي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332533351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو په منځني سپو یا میډیم ویو شپږ سوه یو ویشت میټرو باندې هم اوریدلی شئ. په پیښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه به د بوریوال کاکړ نه واورو.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 15 تنه وژل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې برید لږ تر لږه درې مشکوک ورپکې وژل دي. د امریکا د دفاع وزیر روبرټ ګیټس وایي امریکا زیاتره د ولسمشر کرزي خبرو ته سم غوږ نه دی نیولی. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په شام کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بشار الاسد له یو استاد سره خبرې اترې کړې دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو اوس یو نړیوال رپورت لرو. په داسې حال کې چې د شام حکومتي ځواکونه د حکومت مخالفه یاغیانو د ټکولو لپاره د هیواد شمالي او مشرقي برخو ته مخه کړې ده. یو شمیر کسانو په ګاونډي هیواد ترکی کې پناه اخیستې ده. بل پلو د شام حکومت وایي چې دوی د کډه شوو کسانو د بیا ستنېدو لپاره ټول انتظامات نیولي دي. بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د شام مشر بشار الاسد غږ کړی دی چې د بې ګناه اولس پر ضد تشدد په سمدستي توګه ودروي او د سیاسي اصلاحاتو لړۍ دې پیل کړي. په دې اړه د واشنگتن نه هارون باچا رپورت لري.
نړیوال رسنۍ وایي د سوریا ځواکونه د حکومت مخالفه مظاهرو د لمنځه وړلو په مخه د خپلو جنگي هلیکاپټرو او ګاډو سره د هیواد په شمالي او ختیځو سیمو ورختلي چې له امله یې زرګونه تنان ګاونډي هیواد ترکیې ته پاوښتو مجبوره شوي دي. د شمالي خارګوټي مارت النومان څخه چې د ترکیې له پولیس سره لګېدلی دی او د نفوسو شمیر یې شاوخوا 100,000 یادیږي. یو تن پروفیسر اوتامان البدوی رایټرز اجانس ته د ټلیفون له لارې ویلي چې قریبا 70 کې اوسېدونکو دغه خارګوټې خوشې کړی دی. د هیواد په ختیځ کې چې د تیلو د تولیداتو له پلوه شتمنه سیمه یادیږي وایي چې په دو خارونو دیر الزور او البو کمال کې چرته چې یو نایګاهو د ولسمشر بشار الاسد د ټولواک حکومت پر ضد زرګونه خلکو مظاهرې وکړې. ټانکونه او نور پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړل شوي دي. رپورټونه هم دغه رنګ وایي چې په ترکیه کې د پناه اخیستونکو سوریایانو شمیر له 8,500 نه اوخته دی. بلې خواته د سوریا د حکومت استازي حسن ترکمانی چې د کډوالو په مسله د حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو په غرض ترکیې ته سفر وکړ، په انکره کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې د بې کوره شوو سوریایانو بیرته خپل هیواد ته د راوستو تیاری نیولې دي. زمونږ اتباع دلته په ترکیه کې د لنډې مودې لپاره دېره دي، زرده چې دوی به بیرته ستانه شي. مونږ د دوی ټول اړتیاوې په پام کې نیولې. یو حقیقت دا دی چې دوی دا مهال د بیرته تلو په حالت کې دي. رسنۍ بیا په سوریه کې د بشر د حقونو د سار د ډلو د رپورټونو حواله ورکوي چې ښایي د تیرې مارچ د میاشتې را په دې خوا چې د ولسمشر اسد د واکمنۍ پر ضد پکې د ولسي پاسونونو لړۍ پیل شوه، تر دې دمه 1,400 عام وګړي وژل شوي شوی چې د یوې ډلې د رپورټ تر مخه بیا د تاوتریخوالي د دغو پیښو په ترڅ کې له 300 زیاتو پوځي ځواکونو هم ژوند له لاسه ورکړی دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو کونسل په جنیوا کې د یوې غونډې په ترڅ کې د سوریا د خلکو پر وړاندې د روانو زور زیاتی د پیښو غندنه کړې او له سوریایي حکومت یې غوښتي چې د کونسل یو پلاوي ته د فرصت برابر کړي تر څو په دغه هیواد کې د بشر د حقوقو څخه د سرغړونو په اړه حقایق رابرسېره کړي. غونډې ته د خپلو سرګندونو پر مهال د کونسل مشر نیوی پلې ښکاره کړه چې د سوریا حکومت له 100,000 څخه زیات فعالان بندي کړي چې د نوموړي په وینا ناوړه سلوک ورسره کیږي او شکنجه کیږي.
Call upon the Syrian government to halt this assault on its own people.
زه یو ځل بیا د سوریا په حکومت غږ کوم چې په خپل خلکو يرغل کول او دروي لاندازې پورته د طاقت لکارولو دی ډډو کی او د بشري حقوقو د نړیوال قانون د لاندې د خپل مکلفیت ته درناوی وکړي. زه د سوریا واکمنو مقاماتو ته وریادول غواړم چې نړیوال قانون څخه سرغړونې کول جدي جرمونه دي چې مرتکب کیدونکي به مسول وګرځول شي.
For which perpetrators can be held accountable.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په شورا کې د اروپאי هیواد هنګری استازي اندرس ډاکنی د شورا غونډې ته په خپل خبرو کې د اروپאי ټولنې په نمائندګۍ د سوریایي حکومت لخوا مخالفانو سره د یو ډایالوګ د پیلولو ترڅنګ په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو معرفي کولو په خبره ټینګار وکړ. اروپאי ټولنه هم د ټولو بندیانو په سمدستي توګه د خوشي کولو غوښتنه کوي سو په سولېز مظاهرو کې برخه اغستونکي شي. ټولنه د سوریایي خبريالانو د نیونو غندنه کوي. اروپאי ټولنه د سوریا واکدارانو ته پکله کوي تر څو د سوریایي وګړو جایزو غوښتنو ته په ځواب ویلو د غلطه ریښتینی خبرې ترې پیل او پرته له ځنډه له معنا ډک سیاسي اصلاحات رامنځته
کړي.
د کونسل په غونډه کې ګډون درلودونکي د امریکا استازي الین ډونهو هم د کونسل د ګډې اعلامیې په تاییدولو په سوریا کې روانو د زور زیاتی د پیښو په کلکه غندنه وکړه. د یادولو دا د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو کونسل د 13 اپریل د میاشتې په یو کم دیرشمه نیټه کړې د همدغه رنګ یوې غونډې په ترڅ کې سوریا ته د خپل یو پلټون کې پلاوی د لیږدولو پریکړه کړې وه. ولې د کونسل د مشر په خبره په دغه لړ کې سوریایي حکومت ته شویو پرله پسې خواستونو ته لا تر اوسه ځواب نه دی ویل شوی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریڈیو پرونی پردی زی پای تھارسی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کی ہم د مشال ریڈیو پرونی رانه تیری شو.
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده، وسی واور کنه.
عجبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خسنې په مالکان ایجنسی کې د ځمکو د تقسیم هغه نظام دی چې هر لس کاله پس کیږي. دغه تقسیم د کوراندازې په بنیاد کیږي او که یو زمیندار لس کاله خزمکه وکړي نو د خسنې وروسته بیا لس کاله کمزور ځمکې ته ورځي. د ځمکې د حکومت د قانون نه بهر دی او د سواد د لنډاکي پولې نه تر بټخېلې خورې دي. دا چې خسنې څه ته وایي او څنګه کولی شي، فائدې او نقصانونه یې څه دي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز سرکزی یو رپورټ لري.
په ملکنډ ایجنسی کې د سواد د اخیری پولینا تر بټخیلې پورې د ځمکو تقسیم هر لس کلونه پس په خسنې کولی شي او د ځای مشرانو وینا ده چې د ځمکو د تقسیم دا نظام په ګرده پښتونخوا کې دا سات صرف په ملکنډ ایجنسی کې کولی شي. خسنې څه ته وایي او څنګه کولی شي، د الاډن اوسیدونکي جمیل خان چې شاعر او لیکوال دی داسې وایي.
څنګه چې قوراندازی کېږي دغه چې دا قورا ده، خو کم تقسیم چې شیخ ملی بابا کړی وو د یوسفزو په مینس کې نو پاغي کې د خسنې ډیر رواج وو. تر دې پورې چې کلو کلو به خسنې کېدو، لکه زه به تاسو مثال درکمه، د افضل خان لاله الله خاندان او د وچ خانان د دوه پخپلو کې خسنې کېدو، کله باغ خانان وچ تر اتلل، د وچ خانان بل تر برڅوات تتلل.
د خسنې فائدې او نقصانونه څه څه دي؟
کلس کال چې دا ما خرابه کمزوري کین از مکو خوړه نو لس کال بعد بزو پخپلا خپل از مکی لاړ شم په ځان غټول نه غټه پیدا دار چې تا پس مکه شو خبزن شي کولی نقصانات دا دی لکه زپی باغ پخپلا مرزانه شم لګولی لانګ ټرم چې کم باغونه دی بلیډ پکې نشي کولی استاد لوب غوالی از مکه بری خواري د غسنی په اخیرنی کال خو لاړو څوک سره نه ورکی ونی دنګل پی ځان نه شي کولی کور پی ځان نه شي رغولی
جمیل خان وویل دا تقسیم صرف د هغه ځمکو چې شولې یا غنم او داسې نور فصلونه کوي کیږي او د ودانو په ځمکو نه کیږي. د شپیتو کلونو یو زمیندار فضلی علم په خسنې کې هغه ته میلاو شوي ښي او خراب ځمکې هم کرلې دي.
کم دا خسنې شوي د پخوانه نو په دې کې ځینې ځمکه چې ستا ورسې نو څه پکې لاندې لږه جبه شانتي چې هغې کې اوبه نه وچېږي. ځینې پکې داسې چې پاس غنم کوي پیاز کوي جوار کوي شولې کوي شوتل کوي هر نومونه شی کوي ځي خو دا کار دی چې که لږه خراب وي نو پاس پکې وچی داسې نه چې ستا بالکل خراب ورسې. نو زما خپل جوړ دا و لکه چې خسنې وشي او ستا تو لس کاله پس بل ځای ته ځي.
پر دې ځمکو د حکومت څومره اختیار دی؟ جمیل خان د دې پوښتنې ځواب ورکوي.
هیڅ نشته، نه د دې پټوار شوی دی، نه دا سرکاري کاغذونو ته ختلی دي، نه دا په جریباتو باندې معلومی شوی چې آخر څو جریب ځمکه ده. ټول دغه پخوانی د شیخ ملي بابا حساب کتاب دی پچی مچی وته وای او بس دغه چلیږي تر اوسه پورې.
او یو بل زمیندار خان محمد چې د چکدری پل سره نږدې د پیازو فصل د ځمکې ویستلو د خسنې په اړه یې مشال ریډیو ته داسې وویل.
او لس کال انتظار خو ډېر اوږد دی، نو چې دا کال شي دا خو ډېره ښه ده. دی که خو لکه دا قوم هم پیدا شوه، د مالک هم پیدا شوه، مځکه هم ګرځي ګرځنده شوه که نه، نو لکه خرچه تاوان دا فیم هم خفه سهولت کې راشي.
ځایي اولس د خسنې تقسیم فایده من په دې وجه ګڼي چې په دې ځمکو څوک زورور تن قبضه نشي کولی، خو نقصان یې له دې زیات پر دې وجه ګڼي چې نه خو پکې په خپله خوښه د اوږدې مودې باغونه کرلی شي او نه پکې نهرونه او ټیوبویلونه جوړولی شي. شانواز ترغزی، مشال ریڈیو، بٹخیلا.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک مینه لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمېر
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړي دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو مشال ریډیو او ری هم په دې خبرونه کې درته پروګرام پلوشل رو خو د دې ریپورت وروسته. د روان کال د فروری په 19 نیټه په جلال آباد ښار کې د کابل بانک پر ودانی سو تنو برید کوونکې د پولیسو په جامه کې ننوتی وو چې یو تن یې زر اجم نومیده او د وزیرستان او اوسیدونکو په ژوبل حالت کې نیول شوی او سو ورځې وړاندې ورته د افغانستان سپریم کورټ د مرګ سزا واوروله. په دې برید کې تر څلوېښتو تنو پورې کسان وژل شوي او تر نوي تنو پورې ژوبل کړي هم وو. هر ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې حکومت له پکار ده چې دغه مجرم دی د جلال آباد ښار د مخابراتو په چوک کې په دار وځړول شي. نور حال د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد له جلال آباد نه راکوي.
د جلال آباد ښار کې د کابل بانک پر ودانۍ د ځانمرګو حمله کوونکو څخه یو تن چې په جوبل حالت کې نیول شوی او څو ورځې وړاندې ورته د افغانستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د مرګ سزا واوروله. اوس د ننګرهار ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې دغه کس باید د جلال آباد ښار د مخابراتو په چوک کې په دار وځړول شي. د جلال آباد ښار څو تنو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان بې ګناه بچیان شهیدان کړي باید خپله سزا باندې دوی رسولی ده. کوم حکم چې په دې باندې محکمې کړې دوی ته قاضیان نازدي دوی ښه کار کړی ځکه دا مجرم دی ظلم کړی وو چې چېرته کوم ځای کې چې دوی افغانان په شهیدان کړي ځورولي ځای باید هماغه به در خلي ولی
سړی په خپله به جلال آباد کې اقدام شي ځکه جلال آباد خو دا درد رسېدلی دا تکلیف خو جلال آباد خلکو ته رسېدلی او په دې ځای کې اقدام شي د چوکي مخابراتو کې نو ډېر صحیح کار بشي او ډېر به موږ د حکومت ته خوشحاله شو.
داسې دام به توش چې سرام ایدام شي په یو چوک ویدام شي نور خلک دي بردوالي ټول خلک یې ګوري د دې کورنۍ وګوري.
د ننګرهار د والي سلاکار او د سولې عالي شورا سیمه ییزې کمیټې د دارالانشا مشر محمد هاشم غمشریک مشال ریډیو ته وویل دولت باید د دغه خونړي برید عاملینو ته کلکه سزا ورکړي.
زموږ غوښتنه د خپل جمهور رئیس ته ده چې په دې سکه د عدالت د شریعت
عدالت او د قانون خواونی سی او په هغه شي کې چې زی ټولونه ارمانونه تر سره کیږي امغه شي کار دیږي ټول خلکو هیله او ارزو دا ده چې باید مجرمین د قانون منګول ته اوس پر شي او قانوني سزا او جزا ورکړي شي په دې ځکه چې هم دا خبره ده چې باید قانون تطبیق شي شریعت بنافي شي تر څو د نور خلکو لپاره د خو ژوند د آرام ژوند د سولې او د امن سزیر امن
همدارنګ د ننګرهار ولایت د خزو چارو مشري انیسا عمرانی هم د سترې محکمې لپریکړو څخه هرکلی وکړ
او ټول میندې خوشاله دي ځکه چې زمکه حق ده چې ور به بریږي ټول میندې چې ډیر ماشومان د لاس ورکړي دي خپل مړونه د لاس ورکړي خپل ورونه د لاس ورکړي نو دغه میندې وای کچې دغه نفر مونږ ته مخامخ ودی چې مونږ راسن بدون دي نه چې د اعدام حکم پیوي مونږ راسن هغه خپل ضربه کوو لکه څنګه چې په بانک ضربي
د یادولو وړ ده چې په جلال آباد ښار کې پر کابل بانک د برید د پروري په 19 نیټه مخکې له غرمې شاوخوا 11 بجې تر سره شوی وو چې د زرجم په نامه یو برید کوونکی چې د وزیرستان اوسیدونکی وو د نورو ملګرو په مرسته بانک ته ننوتی وو او هلته یې پر ټولو هغو کسانو چې بانک ته راغلي وو ډزې پیل کړې وې په دغه برید کې چې 100 ساعته یې دوام کړی وو تر 30 زیات ملکي او دولتي کارکوونکي پکې وژل شوي وو او شاوخوا 90 تنه یې ټپیان کړي وو باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
اوریدونکو د جلال آباد نامه د باز محمد عابد رپورټ واوریدل او تاسو وکشیب 19 خبرونه په لوشه ته چې دا پروګرام زموږ همکار فرخنده وزیر د تاسو لپاره جوړوي راځي چې د پروګرام ته وکشو
پهار کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو ریواجنو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور پکور دا
نن یې واور په دې غک کې چې کوي کمه پختنی حملتان حملمان راته غک کې د اګرانا
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم د دې اونۍ په پروګرام کې د ټولو اول رازو د پښتو ډرامې وتلې هنرمندې شازما حلیم مرکې ته شازما د خیبر پښتونخوا د سوابې ضلع اوسیدونکې ده چې وایي تر سلو زیات ډرامو کې یې کار کړی دی او زیاتوي دا ډېره وړه وه چې د پاکستان د سرکاري ټلویژن د پېښور سانګینې په ډرامو کې کار پیل کړ
علم فرخنده هغه وخت ما په اتم جماعت کې سبق ویو هغه وخت کې په اتم جماعت کې کله په پری او شوي بیا په درې میاشتې په سړي ځل راځه چې درې میاشتې ما سره مې زما د ماما زیو نو وی په ټلویزیون کې انجنیر ماما د رادیو څخه ځي بس زه راځم سره سره ما بای چانس او بزن د جنډي سره سره ملا شو ما وی په نامه کې واغ سم روم بای ډرامه مې دنګې شو کې واه او بس راځي کې مې بس کار شروع کو دا هغه کار شروع نه تر دا وخت چې ورو دي
نو په هغه وخت کې ډرامو تر اتک دی وی پښتني جنې لپاره دا یو آسان کار وو کنه
خو دا ډېر زیاته ګران و ډېر مسالې ډېر مسائل وو ډېر مسالې وی خدمات پلان چون کې په ارن کې وو وغي ارن مې درس وو وغي غونټ کې مې چې کوم هغه آزاد ولو لیان سره دې زیاته نه لا نو په دغه وجه باندې چې ما وو دې بده ټي وی کنه حواله غونټ کې دا شو خو بیا یې چې دا ټي وی تلاله شي کنه عمرې نه مو یېږي زما د امام از دې ته نو دا په واپس راشي وی دا نشي کولای بس زه وی بول ځه خو زه چې نه نو مطلب یو ډراما بیا دې په سم ډراما انیر شو خلکو دې نه کړو چې هغه خري پښتني ډېر زیات کمې دي فلټر اخلي نو هغه چې پروډوسر هم لیدل مسعود احمد شاه او شوکت علي یو کوي مو تي سلا الدين دلا دي نه بس دي د خپل خپل سکرین او بس بیا یې چې نو دې خو جبه هم ډېر زیات خلاو د صوابې اسمي دا او هغه خبره چې به کوم دا غټه زیات استفاده او موږ خو داسي پښتنه او داس له فوز او فیس په کار دی او دا خو موږ بس کار کوي نو بل ځای ځان شروع شو خو خلاص سره تعلیمي سلسله او ساتل زموږ کلی کې زموږ ماماګانو او تر موږ ملک مخالفت کو یو کال دوه کال زموږ د مور او پلار نه خفو په بیا چې ریګ په خپل پته ولګی دا او لګون تکي اویر نه ستا پیدا شو لګون تکي زه راو سم په ستې کې بیا د خپل هغه ستنه یې پته ولګی د دې کوم سبق مو یو سره سره کار کوي یو صدا سره خاص خاص مثلا نشته په خپل راز په خبر استودیو کې ما سره وګورم دا وګورم لوي کې بیا به هغه ما ته چې موږ درولم د سره وګورم
نو سو ډرامې مو کړی دي تر اوسه پورې د غاولنې ډرامه چې وا دنګي سکه پای کې مو سره لوبولې وو
چې کوم رول ما لوبولې وو غد دنګي سکه کې وو سېفر در بچا زموږ ډېر زیات موږ غوړم دې سېفر در بچا دې دلته کې خبرې زموږ ډېر زیات آرټست او لکه زبا دا عوامي کې په خیبر پختونخوا کې د خفي سردار بچان هم تکي نوموړي آرټست لانه تر اوسه پیدا شوی دی او نو پیدا شي. دا وی د سیکریټري رول ما کړو دا وی په دفتر کې او دا وی خبره چې کومه وه په کور کې نغې په ما باندې شک کو چې بینې دا زما په دي خاون نه ده چې کوم د خزو تحصیل وي نو هغه رول زما نو خو لکه ډېر خپل رول ما ته مې دا شو چې د ممتاز علي شام په ډرامه کې وري لای اجازه موږ ډېر نوموړي هغه ما غوښته تقریبا سلو نه زیاتې ډرامې ما وکړې.
نو تاسو خو ډېرې ډرامو کې کار کړی دی د خوخي رول مسدې تر اوسه پورې
فرخنده اوسه پورې چې ما سم رول کړی دی نو ټول زیات لکه ما ټریجډي رول نه کړی لکه ما جړغونی رول نه کړی دی ما رول نه کړی لکه یو غریب مور یو غریب خور یو غریب تروک یو غریب خزا نو یا کونډه خزا دا رول نه کړی دی ما په خیال کې کېدې شي چې لکه پروډوسران ته هغوی د کیمرې په لحاظ سره ښه ګوري خپل آرټست خپل هنرمند ته نو زما په خیال زما په فیس کې او زما په دې سترګو کې یا زما په لهجه کې باغوی ته غریبي ډېره زیاته ښکاري نو ما همیشه ډېر رولونه کړي دي تکه زیات مې کامیډي هم کړي کامیډي کولډر انسټاګرام خبر را خو زما چې کوم رول په ټولو ډرامو کې خو سلو نه بره شو مجیز ډرامې ما څومره وکړې په دې ټولو کې چې کوم ما ټي وي سره ډرامه کړې اسمان زما ډېر زیات یادګار رول هغه کې ما د روښنارا کرکټر کړ هغه مسعود دی بچا پروډوس کړی او نورل بشر مې چې د مردان سره سره تعلق لري هغه لیکلې وه ډېر نوموړی زموږ لیکوال دی.
تاسو یو ډرامه کړې وه اسمان په هغه کې ستاسو کوم رول چې و روشناره هغه د یو داسې ښځې رول و چې سخرګنې نه اکسپټ کوي هغه نه قبلی د دغه رول او دغه ډرامه په خپل هم ډیر زیات په خلکو کې ډیره مشهورتیا حاصله کړې وکړه هغه په اړه لګوریدونکو ته وایي
او ډیر زیات مشهورتیا درکړې او بیا تاسو دا هم کې دي چې تاسو پته وې هغه هغه ډرامه بیا په کلا اردو کې شو هغه ډرامه چې په اردو کې بیا کلا ولیکل شو په وختو کې شو په وختو باندې مخه ورډ نه کړو په اردو کې شو بیا هغه کې ډیر خلک پکې بدل شو او لکه رائټر او پروډوسر او مطلب اسلام آباد چې هغه لاړه هغه کله حافظ چې هغه اپروول ملاړې د اردو ته نو هغه دا وي چې همې پښتو کې روښناره چاهیې مطلب تاسو به د اکه روښناره دی چې اخلي یارنګ چې کوم هغه پښتو کې کار کړو نه روښناره نو هغه کې ما ایز ایز مطلب هغه کار کړو کوم چې ما پښتو کې کړو ما بیا په اغلی ډرامه بیا اناوا دا مې بیا اناو نو ما دې په انا کې هم روښناره کړی کړو هغه رول مطلب زما د خیرو علوم او خلکو خوښ کړو کو زه دا وایم چې غیر وسره زما په څومره ټول نړۍ د تاریخ کې پیژنګلو چې ما دا زما د غیر ول په دې نه دا بدني بیا اوس ما نږدې راځو کې اوس تا واده نه پس ما یو تندر ډرامه کړې و کې د شتا سوستر ګولم کې راشي وي هغه کې ما د 50 سالې نه کوم ځو ته کار د غیر ول کړو یعنی د دې ول نه کړې نه ری دي هغه په زیات لا پاورفل رول ما کړو خو زه بیا د خبر کوم چې کوم د اسمان روښانه راغله یو
تاسو چې کله پښتو ډرامو کې تاسو یو شمېر ډرامو کې کار کړی دی نو تاسو په فکر پښتو ډرامه کې د یوې پښتني ښځې مسلې تر کومه حده پورې خودل شوې دي پر دې تر کومه حده پورې کار شوی دی؟
په خپله زموږ پښتو ډرامې کې څومره کې کې دا زموږ په وړاندې زموږ شاته زموږ د ښه اخو زموږ یو لسته بل لسته دغه خلک سره خو موږ یې وینم او وینم یې نو موږ ولا کار نه ستاسو څومره هم ډرامې نور بشر نه لیکي یا ډاکټر اعظم اعظم لیکي یا زموږ فرید الله شاه صاحب لري لیکي یا حمرین خمتر دې کوي لیکي یا زموږ بل یا یونس کاشف دې لیکي نو هغه یو دکد پښتنو خو زو دې نړۍ ته ګوري د ټولې زموږ د خبر په خپل پاکي څومره خلک دې ته ګوري او دې په دې په دغه باندې هم درانه تیاری دي دا حقیقت سره ډیر زیات دی خو زما په خیال کې زموږ په کلو کې په دې کې نو کوم څه به هم ثابت شي چې کله دا دې باندې درانه راځي او زموږ په کلو کې دا نه کېږي چې موږ دومره نشته نو په دې باندې چې موږ درانه راځي او کوم درانه نه شي کېږي او ته خزه روح په کم دې نو زه په خپل دا کوم دې په دې کې د خزه رکردار ډیر زیات هغه خلکو ته شو دې ډیر زیات هغه خلک خلکو دې کړن دې چې څومره د دې په دې کې خلکو دا خبره کړې ده چې فلاني هم دا فکر کوي لکه څنګه چې ډرام یعنی سپوستو یو روشناره کړل یا دا رولونه چې کوم دي نو دا رولونه زما په خیال کې ډېره ښه خبره ده دې کې په خوځو کې ویل په صاحب دا هغه خوځو کې کوم چې د کلي نه شي راوته او غني شي راوته دا غي د پاره سبب سره یې او زما په خیال دا د پاره د خوالي وړې خلاص ده.
شاز محلیم تاسو چې کله به هر روزې د کور نه بهر زې مارکیټ ته زې تاسو په داسې ډرامو کې چې کار کړي لکه اسمان کې چې تاسو څنګه رول وو نو له هغه وروسته چې کله اکثر تاسو سره په بازار کې خلک ملاویږي یا بل زې کې چرته خپل خپلوانو کړه زې ودونو ته زې نو آیا خلک در سره د هغه رول په بنیاد سه هم دردی کوي او کنه؟
زه د تاسو د دې بشال ویډیو په ساتل باندې چې تاسو ما سره خبرې کوي او دې پروګرام په ساتل باندې د دې د پوښتنې په تنه کې تاسو په پروګرام کې شامل کوم د وخت راکو او زه به دا خبرو کوم چې زما ټول څومره اوریدونکي دي او مطلب څومره زما په ټلویزیون باندې لیدونکي دي په هغه وخت ما اوري نو زه به دا خبره سره خندو کوم چې شکر الحمدلله الله تعالی مال دومره ډېر زیات عزت دې ټلویزیون نه راکړل دي چې لکه چې ټي وي ډرامو ته سره ما او ماته څومره زده کړه څومره عزت ملاو شو خلک ماته
شاز محلی وادم کله کړه دی او سو بچان مودي نو ادارا تو وای چې دا د خپل کار د خپل کورنۍ سره څنګه مینج کوي
بس نن د چټي روز ده نو نن چې راځم د ټول ما شومان تر ټول روز کینم پاسم د بازار ته وزم دی خیر مل د بوزما خالي پاسو چې دا د خیبر پښتو حالات زه هم بلی کړی چې دې نو دا غیر دین موږ پاکستان له کوم تکي بس په کورو کې بیا خپل پلان یې کړل شو
تاسو د حالات خبره وکړنو په پښتونخوا صوبه کې او په قبایلی سیمو کې چې دا کوم حالات تیر سو کلونو راسي روان دي د پښتني آرټستان خزي آرټستان زیادوم او وی سمره متاثر کی
کوم حالات دې فرخنده د سړي سره څنګه پیغام چې د تماکو شین د بالکل زما د نږدې زموږ د کوم خوا کې شو زموږ کور د څه ډول کوم لکه چې هغه چې تاسو د زلزلې حالات مکه باندې کې په انده ملي او تاسو هم جړل نو بیر د حاله او مشوره مو په خلکو خپل کړو شو بیا د سلیم سلیم راځه چې هغه د مکه بالکل زما د کور خوا کې شوی دا نو زه خو تاسو مې چې پښتني خزي ډیر زیات متاثر شوی دي اصل خلک پاکستان کې د ریډیو او ټلویزیون دا یا سري سره شراتلې او په دې وجه باندې ډیر زیات زموږ پاکستاني خزي لګیلې دي دي او دا د بیا هم زه خپل خو ته ډیر زیات داد ور کوم خپل خو ته ډیر زیات هغه د نړۍ کوم چې نن هم زموږ څومره هم پښتني دي پاکستان دي کار څه ګران دي کار څه شغله کار شمې شم ستا کار دی په فیس دا کار خلل قسم باندې موږ مخول اند روان یو موږ کار کوم او بس الله دې د ټول مسلمانانو مل شو زموږ دین مل شي خو بار دې په دې سیمه کې چې کوم حالات کې په فنکارانو باندې لګا ډیرا اثر خوشته کړ ډیرا سټیشته
شاز محلی اخیره پښتنه لرم او غدا چې د خپل خوخي یو ډایلاګ او ریډونکو ته وایین
خپل خوخي دا لا کوم نو درما روانه ده په پی ټی وی باندې او نیر کې دا غونه او هغه به ان شاء الله نشم مکه او نیر شي نو سره خلیل دغه ټول سر دی او لیکلي هغه بیان نور بشر نوید د پاره کې زما یو ډیر لاکوي چې کوم ما سره میل رول دی نو هغه ما ته وایي ته زما په لمن داغ لګي نو زما د الک چې کوم دینه غدا ایزو تم چې تاسو په لمن داغونه هټول خلق ویني خو زما ته فر داغونه سما ته فر داغونه خو چاته مخاري دا به خلک دا د لګ د مړ خو شو زه یې نام ناروانه ده نو بیا دې زما چې خالي پیږم ان شاء الله دا لګ به دې نو وي
ها ډېر ښه او ډېر مننه
بلواشا
او اوس هم د برتانیې د وتلې سندرغاړي للی ایلن د واده په اړه دی رپورت تا د برتانیې د پوپ موسیقۍ وتلې سندرغاړې للی ایلن د خپل منګیتر سیم کوپر سره د تیر خالی پورس واده وکړو. هغې خپل واده په خاموشۍ سره د برتانیې په غربي سیمه کې وکړو چې پکې د للی او سیم نږدو ملګرو او د کورنۍ غړو ګډون وکړو. د چرچ نه بهر چې کله دا جوړه راووته نو یو شمېر خلکو یې هرکلی وکړو او په دوی ګلونه هم وشیندل. د للی او سیم په واده کې سناسه سل میلمانه رابلل شوی بو. د سیم سره د سندرغاړي للی کوژدن په 2009 کال کې شوی و. په 2008 کال کې للی د آل رایټ سټایل البم نه په نړۍ کې شهرت ترلاسه کړ.
چې د دغه البم سبا د 2.5 میلیونه کاپیانې خرڅ شوې دي. شپږیش کلنې لیلی ایلن د خپل واده په ورځ سپینې جامې اچولې وې چې پرې سپینې د ګلونو ریشې لګېدلې وې. هغه وایي د واده جوړه یې د فرانس په یو ډیزاینر جوړه کړې وه. د هغې ملګری وایي لیلی غوښتل خپل واده په ساده طریقه وکړي او زیاتوي هغه د خپل واده په جوړه کې ډیره ښایسته ښکارېده. اوریدونکو د دې اونۍ پلوشه هم دومره وه. د ځان ډیر خیال ساتئ او د خدای په امان.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
ಸಬರಿಗೆ